قصر بولو.
دا تکړه شاعر آمنه فنا نظر د دې د شعرونو په اړه در سره شریکو.
زه د هر شعر وروسته یو عجیب نه آشنا کیف احساسوم، په دې خاطر نه چې کوم عالي تخلیق مې کړی، دې ته خوشاله یم چې خپل احساس مې صادقانه بیان کړی.
په افغانستان کې د موسیقي د ځینو پاتې هنرمندانو له ډلې حبیب الله شباب اوسنیو چارواکو ته یو وړاندیز لري
چې ډیری هنرمندان زما په شمول باسواده دي یا لیسانس دي، هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي.
دا ازادي راډیو په دې ادبي خبرونه کې یو شمېر نور مطالب هم اوریدلی شئ که تر پایه راسره وئ. افغانستان کې د وروستي سیاسي تحول لرامنځته کېدو سره چې طالبانو څه باندې درې کاله مخکې کابل ونیو، په ادبي بهیر کې یو بدلون دا راغی چې 19 ادبي غونډې په لومړي کال کې کمې شوې، په دوهم کال کې لږ را پیدا شوې او په درېیم کال کې لږ زیاتې، خو تر ډېره دولتي شوې. بل لور ته د 2020 کال د اګست له 15 را وروسته له افغانستانه بهر ته تللیو افغان شاعرانو د خپل شعر تنده د آنلاین غونډو له لارې څه ناڅه خړوبه کړې ده، اما دا غونډې هم تر ډېرې محدودې وې، داسې چې په اکثرو کې څو پخواني ملګري سره راغونډ شوي دي او څو مشاعرې یې جوړې کړې دي. خو تورې له ستورو په نوم آنلاین مشاعره بیا له یو کال راهیسې تر ډېره په منظم ډول توانېدلې ده چې خپلې مشاعرې جوړې کړي. د دې بهیر د کلیز راپور د حسین احمد سی په راپور کې
د توري لستورو آنلاین غونډې کلیزا یکشنبه د نومبر 23 ونمانځل شوه. لکه څنګه چې د تیری وکال په ترڅ کې دا غونډې آنلاین کې دی، کلیزه هم آنلاین و. په دې کلیزه کې شمیر شاعرانو خپل ثبت شوی پیغامونه د غونډې له برخوالو سره شریک کړل. استاد شاعر پیر محمد کاروان دی مشاعرې ته په خپل پیغام کې ویل چې د خوارو ور شاعران په خپل وطن مینان وطن عشق سره آنلاین راغون کړی دی.
توري لستورو د افغانانو د زړونو غږونه دي، د مور وطن د بچو لونو او زامنو غږونه، د مینې او شعر په ژبه، د احساس عاطفه او هنر په ژبه، دا زړونه پر خدایي نغمو او د خپل مور وطن پر ښکلا ماینان دي. دا زړونه که د وطن په غیږ کې دي او کله وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو پانا دي، خپل عمران دي د مور وطن زړه ته ورغځولي دي. دا ټول زړونه د وطن د مینې په آسمان کې ځلند ستوري دي. دوی که سره نږدې دي او که لرې، یو بل ته د پستو پلوشو لاسونه ورغځوي او له یو بل سره د رڼا په ژبه خبرې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ رئیس د اونیزي ادبي غونډې چارې تر یوه بریده ګډوډې شوې دي. یو علت یې ښایي دا وي چې طالبانو په سلګونه عنوانونه کتابونه د ادبي کتابونو په ګډون سانسور کړي دي او په هنري برخه کې ځینې بندیزونه لګولي چې د چارې د شاعرانو جرأت سناڅه سلب کړی دی. خو شاعر عبدالغفور لیوال د توري لستورو آنلاین غونډې کلیزې ته په خپل پیغام کې ویل چې دغه ډول غونډو د ادبي بهیرونو تشه ډکه کړې ده.
زمونږ لیکوال او شاعران مهاجر شول. د دغو حضوري ناستو ځای ډېر ژر د یو شمېر مطرحو ادبي فرهنګي څیرو او شخصیتونو په هڅو سره آنلاین ادبي بهیرونو او غونډو ونیو. توري ستوري د دغه بهیر یوه مهمه برخه وه. زه په خپلوان له ښاغلي تکل او نور ټول هغو ملګرو څخه مننه کوم چې دغه آنلاین ادبي بهیر یې را پیل کړ. په دغو مشاعرو کې موږ د نن ورځې د ښو شاعرانو د شعرونو بېلګې واورېدلې، د هغوی ادبي نظریاتو باندې پوه شو او په دې پوه شو چې پښتو ادبیات او د افغانستان په مجموع کې د افغانستان ادبیات په ټپه نه دي ولاړ، په کډوالۍ، جلا وطنۍ او یا حضور و قیام کې همداسې د هنري تعالی په لوري مخ په وړاندې تلو.
د توري لستورو آنلاین غونډې په کلیزه کې له افغانستانه نیولې د نړۍ تر لری لری پرتو سیمو پورې یو شمېر شاعرانو او د شعر مینوالو برخه واخیسته. شاعر فاروق فردا د دې غونډې د کلیزې په مناسبت په خپل پیغام کې څرګنده کړه چې دا غونډه د یوه کال په ترڅ کې ورځ تر بلې پسې غوړېدلې ده.
توري لستورو څخه یوازې یو ګروپ نه بولم، دا د پښتنو شاعرانو ادیبانو یوه لویه یا یو لوی قصر بولم. په دې قصر کې د افغانستان او د پښتو ادبیاتو د مختلفو هیوادونو څخه لارویان سره راټول شوي دي او دلته ستوري وړاندې کوي، رڼایي وړاندې کوي او پښتو ادبیاتو ته ژوند یا د پښتو ادبیاتو ژوند او هڅو ته لا هم قوت ورکوي. توري له ستورو څخه په دې یو کال کې یوازې نه د ستورو په حد کې پاتې شو او نه د تورو په حد کې، بلکې وکولای شول چې یوه لویه دنیا را جوړه کړي. نن توري له ستورو د پښتو ادبیاتو د یوې ښکلې پیغلې پر ټټر یو زونډی دی، د هغې په غاړه کې یو امیل دی او د هغې په آسماني لمنه کې پاولی دی. ځکه نو ځلیږي، خوځیږي او شرنګیږي. دا شرنګا دې تل پاتې وي، دا شرنګا دې تل وي، دا ځلا دې همیشه وي او دا خوځیدنه دې تم نشي.
د توري له ستورو آنلاین غونډه کې د شاعرانو ترڅنګ د شعر په لسګونو مینهوالو د تیر و کال په ترڅ کې برخه اخیستې ده. ښاغلی کاروان وایي چې د شعر ژبه د مینې، احساس او عاطفې ژبه ده چې د هنر مینهوال ځان ته راکاږي.
د شعر ژبه د رڼا ژبه ده، د مینې، عاطفې او نغمو ژبه ده. دا ژبه خدایي پر هر با احساسه او با ذوق انسان خوږه لګیږي. بایده دی چې دا ستوري د خپل مور وطن د ماښامونو او شپو د مخرونی لپاره خپل ځانونه له ګردونو او غبارونو ښه وڅنډي، چې د مور وطن د ماښامونو لپاره لمرونه او سپوږمۍ وګرځي. یو څو توري له ستورو دی په منحني خط سره نږدې شي، د اختر د شپې هلال بشي. یو څو نور توري له ستورو دی راټول شي، د څوارلسمې سپوږمۍ بشي. د وطن په دښتو او غرونو کې به ورکو لارویو ته د وطن د خوشحاله سهارونو لارې ګودرې وښیي. یو څو نور توري له ستورو دې سره راغونډ شي، چې په لمر واوړي او د وطن د دنګو غرونو په څوکو مسکې مسکې پلوشې بلنزې بلنزې وغځوي، چې ټولو سړي چنو زړونو ته د مینې د تودوخې ګلونه او میوې ورکړي.
د توري له ستورو آنلاین غونډې د تیر و کال په ترڅ کې دادی مشاعرو ترڅنګ ځینې اختصاصي مشاعرې لرلې. مثلا د اسحاق قننګل لپاره مشاعره جوړه کړه، د ګیلمن وزیر ویر یې وکړ، او د وی ځانګړې غونډې په ترڅ کې د شریف د بنسټ د سکل د شعر د جایزو د ګټونکو لپاره غونډه جوړه کړه.
د جنید شریف د سشکل د جایزو په اوله کټګوري کې یوه جایزه کامل عزیزي، بله قیس هاشمي واخیسته. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوري او اسدالله نیازي ته جایزه اختصاص شوې. د آزاد شعر جایزه سمسمی غزل ته بیله شوه. یوه ځانګړې جایزه کامران احمدزی ته، او لویه جایزه د پښتونخوا منلي شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شوه. د استاد جنید شریف د بنسټ په نوښت له تیرو دریو کلونو راهیسې دا جایزې ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي یې د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي، او هر کال چې کله دې بنسټ ته شعرونه استول کیږي، دا پلاوی د آنلاین غونډو له لارې څیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شعرونه انتخابوي. د دې بنسټ د لومړي کال له شاعرانو څخه چې جایزه ورکړل شوې ده، یوه هم آمنه فنا ده. د افغانستان دا تکړه شاعره نسبتا ډېره شاعري کوي. پښتنه مې ترې وکړه چې په خپلو شعرونو کې کوم شعرونه ډېر خوښیږي.
خپل شعرونو کې انتخاب یو څه سخت وي، ځکه هر یو خپل وخت کې انسان ته ډېر محبوب وي او ډېر خوښ وي. او بل ما ته خپل هر شعر په دې هم ډېر ګران دی چې هر یو سره مې د ژوند د بېلابېل وختونو خاطرې تړلې دي. خو بیا هم ما ته چې کوم شعرونه ډېر خاص دي، هغه یوې زما لومړنی غزل دی، ځکه چې زما د شاعرۍ پیل په غزل وو او زما لومړني شعرونه ټول غزلونه وو، او زه ډېره ورته خوشحاله وم لکه یوې نوې ښکلې دنیا ته چې راغلی یم. په هغه ورځ چې ما لومړی غزل لیکلی وو، زما لپاره هغه ورځ ډېره خاصه وه. هغه شعر ما په کتاب کې هم راوړی دی چې مطلع ته به زه د خپلو ارمانو شاته ولاړه، د حالاتو د لمبو شاته ولاړه، داسې غزل وو. او دوهم شعر مې چې ډېر خوښ دی، هغه زما لومړی نظم وو چې وملیک: کله کله انسان د خفګان او ناهیلۍ اوج کې وي. کله چې دا نظم ما لیکه، همداسې یو حالت کې وم، خو له شعر لیکلو وروسته مې حالت سل فیصده تغییر وکړ. داسې احساس مې وکړ لکه د نهایت زړه تنګونه او خفګان په وخت کې چې یوه شنه کړکۍ پرانیزي، تازه هوا واخلي او د سکون احساس وکړي. زه د هر شعر وروسته یو عجیب ناشنا کیف احساسومه، په دې خاطر نه چې کوم عالي تخلیق مې کړی یا مې کوم لوی کار کړی، خو دې ته خوشحاله یم چې خپل احساس مې صادقانه بیان کړی او دا حالت ماته لوی سکون رابخي. او دریم شعر مې چې ډېر خوښ دی، هغه زما لومړی آزاد نظم دی. په هغه ورځ هم ډېره مایوسه وم، ډېر مې زړه ډک و. یو څه مې زړه کې و چې باید ویلیکم، خو د غزل ځولۍ ورته تنګه وه او نظم ما نشي لیکلی. آخر مې قلم راواخیست، ما وی راځه همداسې نثر به ولیکم. کیسه شوه که خاطره شوه، خو چې پیل مې وکړ آزاد نظم شو، ډېره ورته خوشحاله سوم. نو ماته دا درې شعرونه ډېر خاص دي. البته یوازې دا به زما تجربه وي چې خپل لومړي شعرونه انتخابومه، ځکه زما له ډېرو شاعرانو اورېدلي چې خپل لومړني شعرونه یا ساتلي نه دي یا یې هېر کړي دي. خو ما لومړی غزل کتاب کې هم راوړی ده او دا نور شعرونه مې هم ساتلي دي او ډېر مې خوښ دي. البته دا شعرونه ما د کیفیت په اساس نه دي انتخاب کړي، چې ډېر عالي شعرونه دي، د خاطرو په اساس مې خوښ دي. چې زما هغه زه یې خپلو لویو هیلو ته رسولی یم، ماته زما هغه حالت را بدل کړی ده، ماته یو هیله بښونکی حالت را کړی ده. زه یې خوشحاله کړی یم، په دې خاطر مې خوښ دي او راته ګران دي.
د اغلې فنا په خبرو کې یوه دا وه چې دا وایي چې کله مې نثر لیکه په شعر بدل شو. فرانسوی شاعر بودلر وایي تل شاعر اوسه حتی که نثر لیکې. اوس هم د امینې فنا یو شعر د دوی په غږ چې په ازادي راډیو مجله یې لاورولی دی.
لا هماغه سي زمان سره روانه، لا هماغه سي زمان سره روانه، دشمنتون ستړي کاروان سره روانه. کائنات می په قدم قدم ملګری، زه د ستورو ډک آسمان سره روانه. په دې هیله چې سپرلي مخې ته راشي، په دې هیله چې سپرلي مخې ته راشي، په دې هیله خزان سره روانه. د امید رمې د زړه پور شو پیایم، د امید رمې د زړه پور شو پیایم، لټکو د یا قربان سره روانه. توکل می په الله ناهیلی نه یم، له یوه نړۍ ارمان سره روانه. دا نسیم د چا د زلفو وږمې راوړي، که خوشبو د ارغوان سره روانه. د فنا زړه ایمان باندې ډاډه دی، د فنا زړه په ایمان باندې ډاډه دی، ځکه هر رنګه طوفان سره روانه، ځکه هر رنګه طوفان سره روانه. لا هماغسې زمان سره روانه، د ژوندون ستړي کاروان سره روانه. په دې هیله چې سپرلي مخې ته راشي، په دې هیله له خزان سره روانه، په دې هیله د خزان سره روانه.
لامینې فنا څخه په مننې. په ازادي راډیو مجله کې وړاندې له داسې محلي سندرغاړي سره شخېدلی یو چې یو وخت یې دا سندره بللې وه.
د سولې کورس یې زما ګرانه هیله منده، د
حبیب الله شباب دا سندره هغه وخت بللی و چې تقریبا هر ورځ په پهل من کې وینې بهېده. دا سجرړو ته وویل چې د وطن مینه نه پریشتي چې بهر ته مهاجر شي، کنه د ژوند ستونزې کمې نه دي.
ډېری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې دلی پاتې یم.
د ښاغلي شباب بشپړې څرګندونې وړاندې پرې خپرونه کې په تفصیل په یوه راپور کې اورېدلی شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو، خو سمدستي د دوو هنرونو په اړه چې په افغانستان کې بندیز پرې لګېدلې، د فلم او موسیقي په اړه. لومړی هم موسیقي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډېری هنرمندان چې له افغانستان نه دي وتلي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلي وو، خو اوس د غربت او بیکارۍ په لومو کې ګیر دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د حبیب الله شباب هنری شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خپرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکی حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمند دی چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشي بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګ یې ځانګړی شوق او ذوق و.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه و، ورسره ما غوښتل چې زه دغه لارې هم وطنوالو ته، وطن ته خدمت وکړم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شعر په ژبه باندې ولس و ټولنې ته وړاندې کړم، د شعر په ژبه ناخوالي راوخم، ولس ته وړاندې کړم، نو د هنر او موسیقي سره مې ډېر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په ډېرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونو نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هېواده ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره یې په خپل کلي کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانیست چې وروسته له تاوان سره مخ شو. اوس هغه د مزدورۍ په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نورو مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د ده لپاره ناشنا او د هغه له هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم موندل ستونزمن دي.
ډېری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې دلی پاتې یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نشته، کار و روزګار نشته، یعنی خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډېره بریده پورې ولا حیریان یو چې څه ډول د خپل اولاد نفقه پیدا کړو. نو حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکېچن دي. بلرا سرا ودا سهم بیا بساس کلی تدر زم یار ستاد دی دندیر ارمانرم یار بیا بساس کلی تدر زم یار.
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبانو حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي. چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي استه.
خو زموږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې د هغه تجارانو څخه دا هیله ده چې دغه هنرمندان د خپل پام او یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي، ځکه دوی هم فامیل ترغاړي دي، کورنۍ ترغاړي دي. نو که چیرې سړی خپل وظیفه یا عواید ونه لري، کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو خو نه چلیږي. معلومیږي چې ټولو تر سړی کوردار دي، خپل پر زړه دي لاس کښیږدي. که څوک بېکاره شي خپل کورنۍ ته، هغه به څه ډول نفقه ورته برابر کړي؟ نو موږ هیله دا ده چې زموږ دپاره هم د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په شمول باسواده دي یا لیسانس دي، هغه کولی شي چې په ادارات کار وکړي.
حبیب الله شباب لا هم د سولې زو او لسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېرې کسان داغه د ستونزو په اړه خوشینه دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې دا غلاسنیوي وکړي.
د خپل محلي شخ او د سولیز شیر په انتخاب سره ډیر مشهور سو یو سندره هم ډیر مشهور و چې د سولې کورسی وګرنه هلمند د سولې کورسی. اوس د هتر رسیدلې چې خپل مجبوریت علني کړی دی او ټولنیس کړی دی او فیسبوک یې ویلی دی ګلا کړی دی او د خپل بیچارګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوی وکړي. پاک سره هم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوی ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یو نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
سندرغړی حبیب الله شباب له اوسنیو چارواکو غواړي چې کاري زمینه ورته برابره کړي، د موسیقي له هنره د فلم پلور. د ډوډۍ او سور ګل مستند فلم په افغان میرمنو د طالبانو د واکمنۍ د اغیزو په اړه جوړ شوی. دا فلم د اپل تلویزیوني شبکې په نهو غوره فلمونو کې راغلی او د تلویزیون نندارې ته وړاندې کړی. په دې فلم کې لوبغاړي ښځې او فلم جوړونکي وایي هدف یې له دې هنري هڅې څخه په راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا مستند فلم د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایي هنرمند جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی دی. فیروزه عزیزی راپور لري.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د ژوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سورګل د نوومبر په 22مه د اپل ټلویزیوني شبکې له لوري نندارې ته وړاندې شو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی، په تیر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو او محدودیتونو له امله د یو شمېر معترضو ښځو مستندې کیسې او تصویرونه پکې خپاره شوي چې د طالبانو پر ضد پر اعتراضونو لاس پورې کړی. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان معترضو ښځو د ډلې غړي او مسؤلین دي وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د خپلو حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. له دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دای فیلم تمام دخترانی که در کابل اعتراضات را.
په دې فلم کې ټولې هغنجونې په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي. خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه، زهره حق پرست او شریفه موهید یو. د طالبانو سره د مبارزې اوله ورځ موږ اعتراضونه وه، او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړی او د مترزو ښځو ډلې غړی زهره حق پرست بیا
په تاریخ 14 نومبر سال 2024 ریلیز شد. تاریخ 22 نومبر د اپل تیوی برنامه‌اش گذاشته شد.
دا فلم په 2024 کال د نومبر په 14 خپور شو، او د نومبر په 22 په اپل تیوی کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولي او مبارزې ښيي چې څنګه د یوې ترهګرۍ ډلې پر وړاندې یوازې پاتې شوې، ملاتړ یې ونه شو، خپلو ټولو حقونو ته لاسه ورکولو له امله وټونو ته راووتې، او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل. زندان، شکنجې، بې احترامي او ان هېواد پرېښودل یې تجربه کړل.
ډوډۍ او سورګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کان فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې سو. د دې مستند یوې بلې جوړونکې د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا خپره شوې، پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام راړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټرې سهرا مانی بیا په دې اړه په خپل ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دی واوري. میرمن مانی ته د دې فلم په اړه فرانسې خبري آژانس ته وویل:
ښایي سبا ته تاسو د دې قیمت ورکړئ. دا ډېره لرې نه ده او د توقع خلاف هم نه ده، ځکه چې طالبان په پرله پسې ثابتوي چې هماغه طالبان دي، خو موږ یې تل ردوو او وایو نه، دوی هغه طالبان نه دي.
اپل ټلویزیون د اپل مشهورې نړیوالې کمپنۍ له پلاتفورمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي. میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي. دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې پورستیو کې لنډه کیسه لرو. د سیالي جادوئی سفر لنډه کیسه ګلالی مومند لیکلې او لوستلې.
د ښار له آبادۍ ډېر لرې په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یوې نجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله، او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالې د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل، او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینې نه په تېرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه، په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه. چې پورته یې وکتل، هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل: مرسته وکړئ، ما له دې تیارې کندې وباسئ، څوک شته؟ د سیالې بخت ښه و. یو هوښیار سپی له پورته په سیالې غږ وکړ: هو، مه خفه کیږه، زبا دی لکن دی راو باسم. سپی پرنگ خر اول وجود نا کچنه و خو خوخیار و پامی دوونی اگدی چانگی تشو اغی سیالی تا ورخه تکرلا او سیالا پا کرار کرار دوونی دا چانگی پا مرسه لکن دی راو وطلا. سیالی پا خبلکا چوڑه که دخواخی خوندور روطا سپی تا ورکره د دوسته لاسی ورکرلو او مننه وکرلا. سیالا او سپی نور دوستان ول. هغه سپی و پوهولو چې د جادویی ونی پلټه پسې راوتلی ده. سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویی ونه پیدا کړي. سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي. سیاله د سپی له ملګرتوبه خوشحاله وه او نور پلاره ځان له هم نه وه. دوی روان و چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله. د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله. د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلېدلې لکه لمر. سیالې په لوړ غږ وویل همدا به جادویی ونه وي. هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه. په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول ستړي مشې سیالې، ځنګل ته ښه راغلې. زه جادویی ونه یم، ما ستا انتظار کاوه. د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې. ته زما نوم څنګه پیژنې؟ هغې پوښتنه وکړه. زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي، خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی. ته ډېره زړوره یې، ونې ځواب ورکړ. ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم. د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی. یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي. سیالی د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه. جادویی ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري. سیالی سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته، تخم یې هم پکې کېښود او د باغ خواته روانه شوه. سیالی په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل. یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالې، باغ مې پیدا کړلو. ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله، په خندا به شوه. سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باس یې. ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویی ونې جادو و. سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو. نور به یوازې ورته خندل. بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو. سوی به له سیالې تاوېدله راتاوېدله او ورته ویل به یې، سیالې، زه به هم در سره ملګری شم. زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم. ښکلی ځای نه دی، خو لاره به در وښایم. سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله. سوی خوشحاله شوله او په خپله د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې. دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو. سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده. دا باغ باغ ته ورته نه و، دا یو غمجن ځای و. ټول ګلان خړ، مایوسه، وچ، کلک او بې ژونده ښکاره کېدل. سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو. د تخم لپاره اوبه په کار وې. سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده. د سیالې ملګري هم هرې خوا ته د اوبو په لټه کې شول. سیالې خپل ملګرو ته وویل که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي، ونې ته به څه ځواب وایو؟ ګیدړه چې ډېره چابکه وه په تیزۍ سره یې د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالې ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړی وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه رنگینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنگین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیال یې د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویي ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیال یې دا باغ تا وژغورلو، دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویي ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کېږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپېښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
بدرد ژوندون ಮಸ್ತ್ ಕಲಂದರೆ